غواړو په خپل ولزلو کې چې راغست موږ بلنه مو منله.
د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سلام ومنو، د خبرونو وایاند احمد الله سلامونه ومني. لرم چې روغ جوړ وستي پدون کو وخت شوه 3 بجې. په دې غړي کې په پاکستان کې سیاسي حالات، د قبایلی سیمو انټرنیټ مسله، بچا خان سکولونو د سينورو یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې ورزو احمد الله ته چې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د فوز مشر د کراچۍ په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي، او نن سهار په جلال آباد کې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې له امله 15 کسان مړ شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دي چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د ایوی خبری غونډې په محل د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د زورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپلې ادارې پلټنې وکړي چې هغوی څه ډول په سین صوبه کې فعالیت کوي. د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف زوم محمد صفدر د اکتوبر په 19 سهار وختي د جنا مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په یو هوټل کې خپل کوټې گرفتار کړل شوې وو چې بیا وروسته هم په هغه ورځ په ضمانت خوشی کړل شو. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 21 د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو 4 منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوي او 15 زیات جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا 3 مړي جنا او 2 عباسي هسپتال ته وړلې شوي دي. بم ډسپوزل سکواډ په خپل ابتدایي رپورټ کې ویلي په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي، صرف د سلندر ټوکړې ملاو شوي دي. د سند اعلی وزیر د چاودنې نوټس په خستو سره د پولیسو له مشر راپور غوښته دی. د اکتوبر په 16 هم د کراچۍ په شیری جنا کالونۍ کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. د افغانستان د تخار ولایت د عامې روغتیا مسولین وایي چې تر اوسه پورې د حکومتي عسکرو 9 جسدونه ولایت ته راوړی شوي دي. د تخار د عامې روغتیا رئیس سید عبدالله قیوم مشال ویډیو ته ویلي چې په وجل شوو کې د تخار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر راز محمد دورندیش هم شامل دی. په ننګرهار کې د پاکستان ویزې ټوکن اخستو په محل ټیل ماټیل د 11 ښځو په ګډون 15 کسان وژلي او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ویډیو ته وویل چې د اکتوبر 21 په پیښه کې د وجل شوو ښځو مړي د جلال آباد سرکاري روغتون ته وروړل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ویلي چې په پیښه کې ټول 15 کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار چارواکو ایواز د 11 ښځو د مړینې خبر ورکړی وو. د کرونا وبا له کبله تر اوږد ځنډ وروسته په جلال آباد کې پاکستان قونسلګرۍ له تیرې ایوي اونۍ راهسې د پاکستان د ویزو ورکړې چارې پیل کړي دي. په پاکستان کې د اکتوبر 16 او 21 نیټې ترمنځ په 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 685 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي او 19 کسان ترې مړ شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي وبپاڼې له مخې په هیواد کې د اکتوبر تر 21 پورې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېره 3,40,000 اوړېدلې ده، خو له دې ناروغۍ 3,09,000 پورې کسان رغېدلي هم دي. دا وخت په پاکستان کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمېره له 9,300 زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه لوړپوړو حکومتي چارواکو د وایرس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. او اخری خبر د فرانس ولشمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګری په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبري کړي دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل. میکرون 13 میاش عراق ته سفر پر مهال د دې هیواد د خپلواکۍ ملاتړ کړی وو او ویلی وو چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال او د عراق په چارو کې د بحرینیانو مداخله هم چیلنجونه دي چې بغداد ورسره مخامخ دی. د خبرونو پای
اذن خو دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان فوز مشر رستل هغو د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیسته چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو د فوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند کیپټن ریټایر صدر د گرفتارولو په لړ کې لخپل ادارې تحقیقات وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ د بحالولو اجازې په ورکولو قبایلی ځوانانو خوشحالي څرګنده کړې.
قبایلی اضلاع کې د انټرنیټ کولو چې کومه فیصله کړې ده ګورنمنټ نو موږ د دغه فیصله هرکلی کوو. دا یو خوشاین فیصله ده.
او په ننګرهار کې په جنگ کې لوند شوی یو تن وای
نابینایان یو یم هر ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو نو په طالبانو په دولت باندې غږ دی چې نور دی ماشین ته د پایټی کې کیږي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لکه مشال لړیو سره اوسې. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان د پوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوند یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صبدر د نیول لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیخي پلټنو امر کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صبدر د نیولو د پیخي ذکر نه دی کړی خو ویلي دی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې وکړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. دا به له هغې وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری تیر ماښام په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د ځورونې او پر هغوی د فشار راوستلو په اړه د خپل ادارې پلټنې وکړي. تور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبريال غلام بوسرا کوي.
په کراچۍ کې د اکتوبر په 19مه نیټه سحر وختي د نواز شریف د زوم کیپټن ریټایرډ محمد صبدر د نیولو د پیښې په لړ کې په سند صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بوټو زرداری دخوا د پلټنو د غوښتنې وروستو د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د حالاتو نوټس اغیستلې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د کراچۍ کور کمانډر دی د حالاتو پلټنې وکړي او حقایق دی معلوم کړي او زر تر زره دی خپل راپور د پوز مشر ته ورکړي. د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې د کراچۍ د کومې مخصوص پیښې ذکر نه دی شوی خو د پوز د مشر لخوا د کراچۍ د حالاتو په اړه د امر د هغې وروستو ورکړل شوی کله چې په سند صوبه کې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په کراچۍ کې د کیپټن صبدر د نیولو د پیښې په اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د سند صوبې د اعلی وزیر لخوا د پلټنو ترڅنګ دي پوز او استخباراتي اداره آی ایس آی هم د خپلو ادارو په اخله پلټنې وکړي.
ایچ ایس او سے لے کے ایس پی تک، ایس پی سے لے کے ٹی آر جی تک سب سوال یہی کر رہے تھے کہ کون تھے جنہوں نے
د تانو د مشرانو نو واخلا تر لوړو پولیس افسرانو پوری ټول پولیس دا پوښتنه کوي چې هغه څوک چې د دو بجو وروسته سحر وختي زمونږ د پولیسو مشر کور راګیر کړي وو او هغه دوه کسان څوک چې د پولیسو د مشر یا ای جی کور ته ورغلي وو او سحر سلور بجې د پولیسو مشر چرته وړی وو. زه د آی ایس آی د مشر جنرال پیز او د پوز د مشر جنرال باجوانه غوښتنه کوم چې د خپل ادارې پلټنې دی وکړي.
اپنا اداره کې آپ انویسټیګیشن کرو.
بلاول بوټو زرداری په خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته چې د کیپټن محمد صبدر د نیولو لپاره په پولیسو کوم فشار اچول شوی وو نو د سین صوبې پولیس په دغه ډیر خپه شوی دی او اوس زینو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه هم پیل کړی دی.
میرے پولیس ایک پر ایک یا استعفا یا چھٹی پہ جا رہے ہیں، ان کا عزت کا سوال بن گیا ہے.
زمونگ پولیس یا استعفاگانی ورکوی یا پا چوٹیانو روان دی او دا د دوی د عزت یو سوال جوړ شوی دی. پولیس یو اداره دا او مونږ غواړو چې دوی په آزاد توګه خپل کار وکړي. بلاول بوټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د سند د پولیسو مشر مشتاق مهر ترڅنګ کم نه کم د سند د پولیسو دوه مرستیالو مشرانو او وو نورو لوړپوړو پولیس افسرانو تیر ورځ د چوټۍ د کولو خواستونه اړونده چارواکو ته لیږدولي وو او د رخصتۍ په دغه غوښتنلیکونو کې د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې یادونه شوې ده چې په ترڅ کې یې پولیس د سخت خپګان، فشار او غم سره مخامخ شوي دي. د چوټۍ په خواستونو کې وړاندې لیکلی شوي دي چې د دغه غم او خپګان په حالت کې دوی خپله دنده نشي ترسره کولی او د خپګان نه د راوتلو لپاره دوی چوټي کول واړي. بیا روستو د سند د پولیسو د مشر مشتاق مهر لخوا پخپور شوی یو روستي بیان کې ویلې شوې دي چې هغه خپل د چوټۍ یا رخصتۍ کولو غوښتنه ځنډولې ده او د نورو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خواستونه یې تر لسو ورځو ځنډولې دي چې د پلټنو عمل هم سرته ورسي. د پولیسو د مشر لخوا د چوټیانو د خواستونو د ځنډولو نه وړاندې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون د لارې د بلاول بوټو زرداری سره خبرې هم کړې دي او د بلاول هاوس لخوا په خپور شوي بیان کې ویلې شوې دي چې د پوز د مشر لخوا د پلټنو لپاره د کراچۍ کور کمانډر ته د امر ورکولو په خبره بلاول بوټو زرداری د پوز د مشر ډیره ستاینه کړې ده.
تاسې د غلام بوس راپور کې واوریدل چې د پاکستان پوز مشر وروسته له هغو د کراچۍ د حالاتو نوټس اخیستی چې د پیپلز پارټۍ مشر د پوز له مشر غوښتي چې د مریم نواز د خاوند د ګرفتارولو په لړ کې د خپلې ادارې تحقیقات وکړي.
ل 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردونکو د پاکستان سینیٹ د انفارمیشن ټیکنالوجی او ټیلی کمیونیکیشن قائمه کمیټۍ له سپارښتنو وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي په قبایلي ضلعو د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو اجازه ورکړي خو انټرنیټ کمپنۍ ته ویلي چې دا به په سرحدي سیمو کې په محدود فاصله کې بحالوي او دا باور به ورکوي چې سیګنل به یې له سرحدونو 3 کیلومتر را په دوی کار کوي او هغه اړخ ته بند نه رسي. قبایلی ځوانانو د حکومت دغه ګام ستاینه کړې وای چې دوی له آنلاین کلاسونو او نورو مهمو ضرورتونو څخه محروم وو. په اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په سینیټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټه چیرمین سینیټر تاج محمد پردی ویلي دوی د سینیټ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن د قائمه کمیټه په وروستۍ غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو غوښتنه کړې او یاد د کمیټه په دې لړ کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته سپارښتنه لیږلې وې. د اکتوبر په لسما پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یو نوټیفیکیشن جاری کړای چې پاغې کې د ځن شرطونو په عملی کولو سره د پاکستان په مختلفو سرحدي سیمو کې د انټرنیټ سہولت بحالولو پریکړه کړې. په سینیټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټه چیرمین سینیټر تاج محمد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د وبا او تعلیمي ادارو تړل کېدو په وخت وخت په ټول پاکستان کې زده کوونکو آنلاین کلاسونو په ذریعہ تعلیم حاصلولو، خو قبایلی زده کوونکي ترې محروم وو. نو ځکه مو ټولې سرکاري ادارې په دې قانع کړې چې اوس قبایلو لپاره دا د 3G او 4G انټرنیټ سہولت ډیر مهم دی.
خپل محنت شروع کړو ټول سرکاري ادارو د ټول چې څومره په ملکي ادارې دي اسټیبلشمنت او ټول سرکار هغه ته کې اخر موږ باندې دا قایل کړ چې هر قبایل څنګه چې کووډ-19 راغی ټول دنیا د انټرنیټ په ذریعہ باندې ایجوکیشن حاصل او قبایل بچي فارغ تاسو کو کورو کې نه ده په اړه انټرنیټ بار کول اوس عام ضرورت دی او ماشاءالله لکه په ملک کې امن سکون هم دی خیر خیریت دی نو تاسو په دې باندې قایل کړ
د خیبر ضلع یو زده کوونکی او فعال عبدالودود پردی په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ بحالولو په موضوع خپل احساسات سداس وړاندې کړل.
قبائلی اضلاع کے دے انٹرنیٹ کو لوگ دو چکواں فیصلہ کرے دو گورنمنٹ نو مونگ دغ فیصلے ہر کلائی کہو دا یو خوشائن فیصلہ دو دغ انٹرنیٹ دے بندش دے وجنا دل تا قبائلی زون لا او خوش کر سٹوڈنٹ لا دا ڈیر غٹا مسئلہ دو ڈیر اپلائی گونے یا ڈیر ایڈمیشنز یا آن لائن کلاسون دے دغونا پوتی کی گی اوسم پدا کرونا چکواں وباوا پدا کے ڈیر زیوت گن تعداد کی سٹوڈنٹون دے دغنا متاثر شول دے گو آن لائن کلاسون پوتے شول دے گو امتحانونه منسوخ کړی شو دغې واجه نه نو ډېرې مسلې دي وي ته دا انسان یو چې دی بنیادی ضرورت دی خو قبایلي اضلاع د دغې ځوان چې دی دا د دغه سهولت نه محروم پاتې شوی دی.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په خپل نوټیفیکیشن کې لیکلي چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو او لائن آف کنټرول نه به په 3 کیلومتره فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژۍ سره تافتان، چمن، میرانشاه، وانا، لنډی کوتل د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي. خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د دې عمل منظوري به د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي. چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدی سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
MASHAALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
مشال اډو ته وګستئ. اوریدونکو په پیښور کې د باچا خان ټرسټ یا خیریه ادارې مشر او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان وایي چې د باچا خان سکولونو په نظامی چارو کې بدلونونه کړي. دا وایي اوس په د کیمبریج تعلیم نظام لاندې زده کړې ورکول کېږي او تیمو ماشومانو ته به هم وړیا تعلیم ورکوي. ایمل خان زیاتوي باچا خان سکولونه به د خیبر پښتونخوا، هرې ضلع، بلوچستان او ګاونډي هیواد افغانستان ته هم غزول کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا اکتوبر په شلمه مشال لیډو سره په خبرو کې دا باچا خان ټرست فاونډیشن مشر ایمل ولی خان ویل چې دا باچا خان سکولونو چلول نظام یې اوس بدل کړو. په خوا چې به دا سکولونه په کم ډول په انتظامی توګه چلیدلو هم شان به چلیږي. په تعلیمي نظام او نصاب به اوس د کیمبریج بورډ وي. دین علاوه د افغانستان په شمول ټول خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم هغه ضلعو ته د دې سکولونو لړۍ غزول شي کوم کې چې پښتانه مېشته دي.
د ډایریکټر صاحب په صلاح موږ بدلون دار اوسته چې موږ واپس زوړ قدم ته لاړو. کوم چې د ان جی او ماډل چلیدو د لشل کالا موږ دا غینه واپس لاړو انجمن ته او د علاقې خلک کمیونټي خلک به ذمہواری لري او پاغ ذمہواری به ان شاء الله د سکولونو مخ پر وړاندې دي. د کې ان شاء الله سبق خو به ان شاء الله مفتي چې کوم هغه ماشومان چې د چا په سر د الله د سوري نه علاوه بل سوري نشته موږ به کوشش کوو چې موږ دا غي په سر سوري جوړ شو. موږ ډیر زر کیمبرج بورډ خپل سکولونو کې لانچ کولو والے یو او موږ به د کیمبرج بورډ تعلیم مفت کړو.
دا چې دا بدلونونه به څنګه عملی کوي نو د باچا خان سکولونو د فاونډیشن مشر پروفیسر ډاکټر سہیل خان په دې حق لوای چې په هر ضلع کې کوم ځای کې چې دا سکول وی یا نوی جوړیږي هلته به دا ځایي کسانو او مشرانو یو ټولګي یا انجمن جوړول شي او هغوی به دې د پنګ غم هم کوي او د دې انتظام به هم چلوي.
پلان دا دی چې د هر سکول چې کوم ضلع کې سکول نشته هغه لپاره موږ انجمن جوړو د 150 ممبرانو. دا 150 ممبران به موږ ته هر ممبر 1000 روپۍ میاشت راکړي. دا به زموږ ډونر زمي او دا به زموږ اډمنستریټر زمي او دغه 300000 روپۍ چې په دې باندې موږ د فری ایجوکیشن ورکو په هغه ضلع کې بچا خان ماډل سکول کې او هغه به کیمبرج سیستم والا ورکو. یعنی مطلب دا لري چې زموږ دا ماشومان چې دوی اعلی تعلیم کی او بیا دوی لاړ شي د برټش کونسل بورډ لاندې امتحان ورکي اے لیول او لیول کی منګه بورډ پشاور بورډ یا دا بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن عضو کیمبرج بورډ تا.
دا چې تیر وختونو راسي د بچا خان زن سکولونو کې کارکونکو استادانو رتن خاګانو نه ملاوېدو غټ استونز لرلې نو د نوې تنظیم سره به ترکه مهدا د استادانو تنخواګانو دا مسله هوار شي. د بچا خان ټرست مشر ایمل ولی خان دا ومنله چې مالی استونز د سکولونو ته شته دي خو اوس به هوار شي.
حقیقت دا ده چې استونز ډېر سخت وي خو دا ماډل چلولو د پاره او دا تر د اخري وخت پورې پخپل خپل وترولو د پاره من هغه ماډل بدل کو هغه کې استونز وي من زکه بدل کو ان شاء الله من انو په دې نوې ماډل کې چې ان شاء الله من د 20 قسم استونز مخله نه راځي.
دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې سوارلس او بلوچستان صوبه کې درې بچا خان سکولونه خوشا 2500 ماشومان ته تر لسمه زده کړې ورکوي. د پامړ دا چې د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان چې په بچا خان مشهور دی د پاکستان جوړېدو وړاندې په 1921 کې د پښتنو د اصلاح او تعلیم او تربیت لپاره د آزاد مدرسو یا سکول بنیاد په وړاندې ځل په 450 کې اخو دی وو چې ورستو بیا د پښتنو نور سیمو ته هم اوغزول شو او زیاتره غریبانو ماشومانو ته په کې ویړیا زده کړې ورکړل کېدې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستی تاسې زمخ پرونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اډو ته وګستئ اوردونکو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر رسنیو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ خبرې تودې شوې دي. د حقوقو فعالان او شنونکي وایي چې کله هم سیاسي مشران په خپلو ویناګانو کې د پاکستان د پوز په اړه خپل دریځ وړاندې کوي نو ټلویزیون چینلونه هغه برخه خاموشه کړي او یا یې لرې کړي. همدغه کار د اکتوبر پر 14 او 13 د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک په جلسو کې د مریم نواز، محمود خان چکزی، اختر منګل، محسن دول او ځینو نورو مشرانو د ویناو پر مهال وشو. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم اداره پیمرا وای دا کار دوی نه بلکې ټی وی چینلونه خپله کوي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وای چې د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواري ده. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر یو راپور برابر کړی چې د مریم نواز په خاموشه کړل شوی تقریر پیلېږي.
دهشتګردو کې خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف ضرب عز اور رد الفساد جانتے ہو نا, ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تمہاری نا اہمی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو جلدی سے جا کے فوج کے ڈرپوک آدمی, تم فوج کو آلودہ کرتے ہو.
دا پاکستان جمہوری تحریک د یو مشر مریم نواز تقریرو چې د اتوار په شپه په کراچۍ کې د اپوزیشن جلسې ته د وینا پر مهال یو شمیر ټی وی چینلونو په یو خاص ځای کې خاموش کړو او داسې د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د تقریرونو پر مهال هم وشول. بلخوا د پاکستان د الکترونیک میډیا د کنټرولولو اداره وایي چې دا کار د دوی په وینا نه دی شوی. د دغه ادارې ډایرکټر آپریشن سهیل آصف وایي چې دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي.
ما ته هیڅ معلومات نشته دا کار ټلویزیون چینلونه په خپل کوي. هغه نه پوښتنه
خاموش کېدل چې سیاسی مشرانو به په پوسټ تنقید پیل کړو. په دې مشرانو کې محمود خان اچکزئی, محسن داوڑ, اختر منگل, ډاکټر عبدالمالک او امیر حیدر خان هوتی شامل وو. اداریا جاتوی چې دا مهال موږ په داسې ماحول کې ژوند کوو چرته چې رسنۍ هغه څه نشي لیکلی, نه ویلی شي او نه خودلی او اورولی شي چې د سرکاري دریس خلاف وي. خبریال اویس توحید د پاکستان د دوو لویو ټلویزیون چینلونو مشر پاتې شوی. د اکتوبر په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 2009 کال کې د پاکستانی ټلویزیونی چینلونو نیوز ایډیټرانو په متفقه توګه پریکړه کړې وه چې د وسلوالو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره نشریات یا وزنډوي او یا یې خاموشه کړي, خو د سیاسي مشرانو ویناګانو سره دا کار کول د بیان د ازادۍ ضد کار دی.
دا مشران د جمهوری قوتونو نمائندگی کوي, د انتخاباتو پس پارلمان ته راځي, ولس یې منتخبوي او بیا دوی د خپلو ویناګانو له لارې ولس ته ځان رسوي. نو پر دوی پابندی لګول یا د خپل ساری سنسرشپ لمخې د دوی تکرارونه خاموشول یا ځینې جملې حذفول زما په اند دا رجحان د غیر صحتمند صحافت نشاندهی کوي, او چې کله صحافت ناروغه وي نو مطلب دا چې ټولنه هم ناروغه ده.
بلخوا د پیمرا پخوانی چیئرمین او خبریال افسار عالم وایي چې دا مهال پاکستانی خبریالان د سخت ویرې او خپل سری سینسرشپ په دور کې ژوند کوي.
دا اوس موږ د سیلف سینسرشپ په دور کې ژوند کوو چې پکې خبریالان دومره ویرول کیږي او د هغوی ذهنونه دومره بدل کړل شوي دي چې که هغوی ته څه هدایات وي او که نه وي, خو هغوی په خپله دا فیصله کوي چې څه به پر ټلویزیون ښکاره کوي او څه نه. له بده مرغه که څوک د دې سیلف سینسرشپ د دود خلاف ورزي وکړي او داسې څه نشر کړي, نو هغوی ته خو په سمدستي توګه هدایات راسي او د هغوی پر ضد کاروایی هم شروع شي. یو خو دلته د ډېرې سختې ویرې طرحې ماحول دی, او بله دا چې د رسنیو ادارو هم دا فشار او ویره طرحه قبوله کړې ده. نو اوس په هغوی کې د دې پر ضد د مزاحمت کولو جذبه ختم شوې ده.
که څه هم مرکزی حکومت په وار وار ویلي چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي حاصله ده او حکومت په میډیا د سینسرشپ نه ډډه کوي, خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر محسن عزیز وایي چې د ملک د امنیتي ادارو پر ضد اوازونه خاموشه کول د دوی ذمہواری ده.
چې کم خلک خبرې کوي یا چې کم جلسو کې وایي خپل سیلف انټرست دی, او هغه چې کم دی هغه انسټیټیوشن ډیسټروي کول غواړي, مورلی ډیسټروي کول غواړي, نو هغه چې کم دی زموږ بلک لپاره نه دی ښه. نو هلته چې کم دی دا موږ ضرور دا خبره هلته میوټ کول غواړي, او هغه جبه مو اشارول غواړي, او هغه جبه چې کم دی هغه ته وینا غواړي چې دا چې کم دی دا خیال وکړي او دا چې موږ بلک لپاره دا نه دی ټیک ضرور دی او دا تل غواړي او دا زم دا ګړما چې هلته چې کم دی څنګه چې نواز شریف صاحب خبرې کړې وي هغه زموږ بلک لپاره نه دی ټیک, هغه زموږ وطن د پاره نه دی ټیک, هغه زموږ فیوچر د پاره زموږ بچو د پاره نه دی ټیک.
د ډان رسپانی د اداري په خبره په دې جدید دور کې د سنترشپ لپاره هیڅ ځای نشته, او که پاکستان غواړي چې د آئین سره سم او د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح د تعلیماتو مطابق وسی, نو ریاست له پکار ده چې د بیان د ازادۍ په اړه د بندیزونو دود پریږدي او لس د خپل سوچ اظهار ته پریږدي. نو ریاست به کمزور نه بلکې نور هم پیاوړی شي.
په پاکستان کې مو د یو نوی ډول بندیز یا سنسرشپ چې کوم په رسنیو باندې دی د هغه په اړه د مجد بابر راپور اوریدو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تا وگستی اور دن کو لگ شبہ کے درنی بجے کے دن کی دی او احمد اللہ ہم سٹوڈیو ترا غلے نور از چھ لہوی دا خبرن لنڈی زور.
د پاکستان د فوز مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د یو مشر کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو لپاره په پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې پرون په خپل بیان کې د صفدر د نیولو د پیښې ذکر نه دی کړی، خو ویلي دی چې د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ کور کمانډر ته امر کړی چې د کراچۍ د حالاتو پلټنې دی وکړي او زر تر زره د خپل راپور د فوز مشر ته ورکړي. د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي. د کراچۍ پولیسو تر مخه چاودنه نن سهار د اکتوبر په 28مه د گلشن اقبال په مسکن چورنګي په یو څلور منزله عمارت کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شوی او 25 تنه زیات جوبل شوی دي. د افغانستان د شمالي ولایت تخار چارواکي وای د هغه 23 امنیتی سرتیرو مړی د مرکز تالقان روغتون ته وړل شوی چې د اکتوبر په 6مه شپې مهال له طالبانو سره پنخته کې وژل شوی. په ننګرهار کې د پاکستان ویزې ټوکن اخستو په مهال ټیل ماټیل د ایولو سخزو په ګډون 15 کسان وژلي او 10 کسان جوبل دي. د ننګرهار روغتیا څانګې ویان ظاهر عادل مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 28مې په پیښه کې د وژل شوو ښځو مړی د جلال آباد سرکاري روغتون ته وړل شوی دی. په پاکستان کې د اکتوبر 6مې او 28مې نیټې ترمنځ په 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 650 نوې پیښې ثبت شوي دي او 19 کسان ترې مړه شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې له مخې په هیواد کې د اکتوبر 28مې پورې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره 3,15,000 ته تقریبا رسیدلې ده، خو له دې ناروغۍ 3,09,000 پورې کسان رغېدلي هم دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون او د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ارزښت خبرې کړې دي. پرون د میکرون د دفتر لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د اکتوبر په 19مه په پیرس کې له یو بل سره وکتل.
دا محمد الله ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مای کې یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. دا به هم وره چې په سوات کې د زیتونو د پیداوار لوی مخې دي، دغه سیمې د زراعت او څانګې دغه خبره کړې ده. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د بمی چاودنو، ځنمرګي بریدونو او د نورو ترګریزو پیښو له امله 215 تنو ملکي وګړو ته مرګ جوبل وخته چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور تفصیل د بازنامه د عبید په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې، بمی بریدونو، ځانمرګي بریدونو او په نورو ترهګریزو پیښو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مشر شمس الرحمن حبیب وایي په تیرو دوو میاشتو کې په ختیځ زون کې 215 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي چې زیاته برخه یې په ننګرهار پورې اډه لري. نوموړی وایي
دا دوه میاشتې کې دلته په ختیځ زون کې دغه انفجار او انتحار او نور وژنو نه یا مثلا د حوار مرمۍ د لګېدو په اساس باندې ختیځ زون کې 4 ملکي خلک وژل شوي دي چې د کې نارینه او ښځینه ماشومان شامل دي پکې او 155 کسان پکې ټپیان شوي دي. ټول 215 کسان کې ټول مکمل.
شمس الرحمن حبیب وړاندې وایي لکه نه چې د قطر په پلازمینو دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شوي، ورسره سم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستې چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي دي. نو موړی په جنگ کې لخکې لوغاړو غوښتنه کوي چې په جګړو کې دې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
د سولې د پروسې د شروع نه مخکې هم کمیسیون سولې لپاره کوم میکانیزم او هغه دواړو خواته تسلیم کړي دي او بار بار کمیسیون سره له دې چې دغه امر تطبیق کړي دي، د جګړې په خکلو خوا باندې غږ کړي تر څو د ملکی وګړو هغه حقوق ته درناوی وي.
په ننګرهار کې عام وګړي هم په هیواد کې وروستي بریدونه غندي او د جګړې د دواړو خواو غوښتنه کوي چې نور له بې ځایه وینې تویدنې لاس واخلي. دوه تنه چې د جنګونو له امله معلول شوي مشال راډیو ته وایي:
سید جلال، ما ورځ په ورځ معلولین جاتیږي او د جامع د اوبو بار کیږي، دا ځینې توقع ده چې باید په خپلو کې صلح وکړي.
احسان الله سمیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی، نابینایان یو یا معلولین یو، په افغانستان کې ډیری معلولین دي او همدارنګه د جنگ ماشین لګېدلی دی د معلولینو. هره ورځ مونږ د معلولینو تولید لرو، نو په طالبانو او په دولت مې دا غږ دی چې نور د ماشین ته د پای ټیکه کیږي.
ولسی خلک د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ پیل شوی خبري د دایمي سولې راتګ د پاره یو ښه فرصت یادوي او لخکیلو غاړو غواړي چې د همدی خبرو په بنسټ رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اردوونکو، په اسلام آباد کې د روغتیا خزینه کارکوونکو خپل پرلته له حکومتي پلاوي سره له کامیابو مذاکراتو وروسته د اکتوبر پر 19 د شپې ناوخته ختم کړو. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پارلماني چارو وزیر مملکت علی محمد خان د دغه روغتیایي کارکوونکو له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته ویل حکومت احتجاج کوونکو ته دا باور ورکوي چې نه یوازې تنخواګانې به ورزیاتوي، بلکې کاري چوکاټ به یې هم ورجوړوي. بلخو د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوې مشرې رخصان انور مشال ته ویل چې دوی د حکومت مخې ته لس غوښتنې ایښودې وي چې هغوی ورته په دریو میاشتو کې د پوره کولو باور ورکړی. پړه نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
د لیډی هیلت ورکرز د مشرانو په وینا د اکتوبر په 19 د شپې ناوخته د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي پلاوي سره د 200 نه زیات مذاکرات وکړل او دواړه خواوې په دې سلا شوې چې یو غډه کمیټه به جوړوي او دریو میاشتو کې د نن به د لیډی هیلت ورکرز ټولې مسلې حل کوي. د مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې د علي محمد خان وینا وا حکومت احتجاج کوونکو ته دا یقین دهانی ورکوي چې نه ایوازې تنخواګانې به ورل زیاتوي، بلکې کاری چوکاټ به ورل هم جوړوي.
خبر داوی چې دوی ته کومې ستونزې وي نو دلته راتلو پر ځای یې په سیمو کې هغه حل کړی شوی وي، خو کله نه کله د خپلو مسلو د حل لپاره له کوره راوتل هم وي. دا لیډی هیلت ورکرز چې کله اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلی نو پړومبه ورځ او پرویز خټک صاحب د وزیر اعظم عمران خان صاحب په وینا د دوی خاطر ورغلو او مذاکرات مور سره شروع کړل. د اولی ورځې زمون کوشش و چې زر تر زر د دې د مسلو د حل لار راوباسو او دې لړکی مونږ سوزله مذاکرات وکړل او بالاخر کامیاب شو، او د الله شکر دی چې د دې د احتجاج ختم شو.
د لیډی هیلت ورکرز مشر رخصانه انور حکومتي پلاوي سره د مذاکراتو په اړه مشال ویډیو ته وویل لس خوختنی د حکومت په وړاندې خودي وي او ورته په دریو میاشتو کې د حل کولو باور ورکړی شوی دی.
زمونږ لس نکاتی غوښتنې دا وی چې زمونږ کاری چوکاټ دې را جوړ کړي، ترقی دې را کړي او تنخواګانې دې را زیاتې کړي. دا ولې ورځ راهیسې دې زمونږ نوکریانې حساب کړي، تحفظ دې را کړي او زمونږ پر ضد انتقامي کاروایانې دې ادرول شي. نو دې او دا شان ځنې نورو غوښتنو لپاره مونږ شپږ ورځې درنه ورکړه او تېره شپه ناوخته را سره د وفاقي وزیر علي محمد خان په مشرۍ کې حکومتي پلاوي مذاکرات تکړل او دریو میاشتو مهلت یې راکړ چې زمونږ دا ټولې غوښتنې به ومنل شي، او کدرې میاشتې وروسته حکومت زمونږ دا مسلې حل نکړي نو مونږ به بیا راوځو.
د ذکر دا چې 1990 لسیزې راهسې لیډی هیلت ورکرز په څلور وانو صوبو گلګت بلتستان او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په زرګونو شمیر کې په عارضي توګه برتی کړی شوی و.
وی. له بلوچستان راغلی فرزانه دورانی مشال ریډیو ته وویل د شلو کالو زیات مودې راهسی د لیډی هیلت ورکر په توګه کار کوي. حکومت یې په 2012 کال کې نوکری په خکړه نوکاری مودې اته کال جوړیږي. که کال نیمه وروسته کوم لیډی هیلت ورکر ریټایرډ کیږي نو پینشن به ورته نه ملاویږي، ځکه چې لس کاله په ښه نوکری نه ده کړې. نو دا وجه ده چې په احتجاج مجبوره شو.
دا کوم چې ریګولر بیسس باندې موږ کوم کار کوو، بایسي موږ سرویس سټرکچر جوړسي، پینشن راکول سي، اپګریډیشن وسي، پروموشن وسي، لیکن موږ یو چې کوم دا سرویس سټرکچر دا شاته وارو صرف موږ بیسیک پیر ام لاوي په دې سرویس سټرکچر پینشن ایشې نور. نو موږ وایو چې کوم ګورنمنت لازمي نه خو موږ له دا چانه ملاسي سرویس سټرکچر پروموشن دا شی بچ موږ له ملاسي.
د رخصانه انور په وینا په ملک کې د لیډی هیلت ورکرز شمیره چې د 15,000 نه زیاته ده، په 2012 کال کې د خپل نوکریانو په خولو لپاره را په پنجاب او سین صوبو کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت مظاهره کړی و، او د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته هدایت جاری کړی و چې نوکریان دې ورله پخی کړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت حکومت د ټولو لیډی هیلت ورکرانو نوکریان پخی کړي.
د احمد الله په راپور کې تاسې واوریدل چې په اسلام آباد کې د صحت کارکوونکو خپل پرلت ختم کړي، ځکه چې حکومت ورته باور ورکړی چې غوښتنې به یې پوره کړل شي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له کورونا وبا څخه د ژغورنې لپاره د ټایګر فورس په نوم یو ډله جوړه کړې چې وسې ورته د ګرانۍ د جاج اخیستو کار هم سپارلې دي. د دې ډلې غړي وایي د ولس د ښېګړې لپاره رضاکارانه کارونه کوي، خو پر دې ځواک د ځینو خلکو لخوا اعتراضات هم مخې ته راغلي چې د دې ډلې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. نو کېدای شي چې دوی رښتینی مسلې راپورته نه کړي او ورسره په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اختلافات هم زیات شي. مدني فعالان وایي باید حکومت ټایګر فورس ته د خپل کار په اړه روزنه ورکړي. په تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په خبر پښتونخوا کې د ټایګر فورس غړي وای دوی دا مهال د کورونا وبا څخه د بچ کېدو لپاره پوهاوی او د ګرانۍ او شیانو د نرخونو په اړه حکومتي ادارو ته معلومات ورکوي. په لکی مروت کې د ټایګر فورس یو غړي اشفاق مروت د اکتوبر په 6 مشال ویډیو ته ویل چې دوی دا کار پر رضاکارانه توګه کوي او ورته اړونه ځلې انتظامیه د احتیاطي تدابیرو او د ګرانۍ په اړه د معلوماتو ورکولو لړکې روزنه ورکوي.
یو ادارہ جوڑ شو وہ سول ڈیفنس قانون باندې، چونکہ اگر دمر منظم نه دمر ایک چون نه ونه راغی کی دخل کو اگر انٹرسٹ ہونا کووڈ 19 پر مل کرا کو پر دنیا کرا کو نو اگین بعد پر انیسٹیو انیشیٹو واغه سو تے ایئر فورس جوڑ کو نو بنیادی کار زمون چھ کمو اگر ایس او پیز باندې ان من درامت کو لک نا اگر بیا من گو کڑا داغی سر سر چکم دے ارشائی خود کو بنو چکم دی سنگ دا پریکٹیکل کار کو دے میجسٹریٹ تے ایڈمنسٹریشن دے زمون کار صرف داوی چې په سټیزن پورشل کې سومرا ګران پوشي کېږي دغه بیا غیر بازار نه نیپټ کی یا د حکومت د ریټ سیل نه ساتي مداغي نشاندهی کول پاره باندې او د اډمنستریشن خپل فرد کار کوي. زمون 3,500 فور سکم د ماتر ولنټیر پر لږ مرو په سکم دې لګیا دي سی وایس زمون یو میټینګ وی پاره کې زمون منټس فاینل شي مونږ د انسټرکشنز ملو شي د ډي سي سره طرف نه ډي سي بیا زمون جنرال باډي میټینګ راو غوړي پاره کې مونږ کې نه مونږ خپل ریسپانسیبিলিټیز راکې خپل کامات را تر کې دا اوس مونږ په دې شی باندې کار کوو نه دي.
اشفاق مربت زیات کړه چې دا مهال په پاکستان کې د ټایګر فورس لس لکه غړي دي چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب او په دویم نمبر په خیبر پښتونخوا کې دي. د مارچ په نیمای کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په پاکستان کې هم ټول بند ولګول شو. دغه مهال وزیر اعظم عمران خان ولسته د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره د پوهاوی ورکول لړکې د لکانو جنکو د ټایګر فورس په نامه ډله وګمارله. په دې کې زیاتره غړي د تحریک انصاف ګوند پلویان دي. وزیر اعظم د اکتوبر په 12 نیټه د ټایګر فورس په ځوانانو غږ وکړ چې اغوی دې د کورونا وبا په اړه د پوهاوی ترڅنګ اوس په دوکانونو، بازارونو او منډیانو وګرځي او هغه دوکانداران دې معلوم کړي چې سودا په ګران بیا خرسوی. په بره دیر کې د ټایګر فورس غړي ابرار خان مشال لیډیو ته ویل چې واسي د دوی په سیمه کې شاوخه 3,000 الکانو جنکه په ټایګر فورس کې شامل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
کم لکه داسی اکټیو د نورو پارټیانو کم دغه چوي ورکران نو هغه په کې نشته او کم لکه د نور نظریو والا چې دي اکټیو نه وي سوشل اکټیو نو لکه هغه په کې شامل شوی دی کرونا کې مونږ ته سرټیفیکټس وغیرہ نه ملاو شوی خو کونا د وایرس په ټول دنیا کې عالمی وبا راغلو نو مونږ په دې کې د خپل لکه ځان تم نو کتلې د انسانيت او د دغه غم راغستونو
د اکتوبر په 14 په مومندو کې ټایګر فورس د غړو او د ځای دکاندارانو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پولیسو دوه دکانداران ونیول. دکاندارانو بیا په یو احتجاج کې وویل چې د ټایګر فورس غړي یې په دکانونو چاپې وهي او له دوی د شیانو د نرخونو زیاتېدو په اړه بې ځایه پوښتنې کوي. د پېښور هایکورټ وکیل بابر خان یوسفزی وایي چې د ټایګر فورس هیڅ قانوني حیثیت نشته او که چېرې د داسې ډلو غړي دولسي انتظامي واک په لاس کې اخلي نو پرې د قانون تر مخه مقدمه کېدای شي.
ٹائیگر فورس کو اٹسلف سے دے داغے اس قسم قانونی حیثیت کا قانون پر نظر کی اس اب نشتہ دا ڈرم بیٹر دے جدی با صرف انتظامیہ خبری خود آغے قانونی کور نشتہ
په خبر کې مدني فعال منصور افریدی وایي چې د ټایګر فورس غړي خپل کار د ولس د خېګړې لپاره ګڼي خو د داسې ډلو جوړېدو سره د ګوندونو په ټولنه کې د ولس ترمنځ اختلافات او شخړې رامنځته کېدای شي نوموړي زیاته کړه حکومت باید ټایګر فورس ته لومړی روزنه او امنیت ورکول یقیني کړي
دا خو د حکومت ذمہواري ده چې په کوم ځای کې ګرانی راشي یا په کوم ځای کې څوک ناانصافي کوي د حکومتي ادارې هلته په حرکت کې راشي خو د بدقسمتۍ نه د حکومت داسې یو فورس جوړ کړی چې مزید حالات نور خرابولو کوشش کوي مزید دا خلک په خپل منځ کې په جنگ اخته کوي او بیا په دا کې سپته لګېږي چې دا ټایګر فورس کې ایماندار څوک دی بېمانه څوک دی نو دا خو ځوانان دي بېته جابونه یې نشته دی نوکري نشته دی هغه خو نور چې کوم دي په دې دغه کې کېږي په دې سیستم کې په دې نظام کې نور کرپشن سوا کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا حالات ډېر سره ښه شي
دا پښتنم راپورته کېږي چې پوهاوی ورکول یا د ګرانۍ په سر د خبرو په اړه حکومت ته معلومات ورکول او په ګرانۍ کابو اچول د سرکاري ادارو کار دی نو بیا حکومت دا کار په ټایګر فورس ولې کوي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی د دې په جواب کې وایي چې ټایګر فورس د ټولنې د رښتینی مسلو جاج اغستو او هغه حکومتي ادارو ته د وړاندې کول لپاره جوړ شوی دی
د ټایګر فورس مقصد د هغه خلکو نمائندګي ده چې کوم په دور دراز علاقو کې پراته دي یا په لوکل انتظامیه یا په ټریډر یا په نور شی باندې څه تحفظات دي نو دا ټایګر فورس د مو خلکو نماینده دی چې دا لاړ شي وګوري چیک کی چې یاره دا کار ٹھیک دی غلط دی وا رپورٹ کی چې دا د خلکو خدمتو کی تنگ نه تنگې دل نه چې دا د خلکو خدمتو کی او دا د غریبو خلکو دا غ خلکو چې د حکومت نه بار دی د هغه نماینده فورس دی چې هغه نمائندګي وکړي
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 14 ټایګر فورس کنونشن ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان اویل چې ټایګر فورس تبا پر اتلن کروسو کې په هواد کې د شجرکاره د نهرونو او د تالابونو پاکولو په ګډون نور کارونه هم سپاري
مشال ډیو ته وګورئ چې تاسو د نسجمل پر راپور کې وردل چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان له خوا د ټایګر فورس په نوم د جوړ کړل شوی رضاکارانه ډلې په اړه باندې خلق څه تاثر لري حکومت به څه درج لري او د دوی کار ته به دوی څنګه ګوري
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د لګول شوی لاکډاون پر مهال ډېر خلکو خپل هغه روزګارونه چې مخکې به یې کول هغه یې پریښودل او متبادل کارونه یې شروع کړل خو اوس چې دغه لاکډاون ختم شوی دی نو دغه خلکو خپلې پخوانۍ نوکری بیا شروع کړې دي خو ورسره یې خپل نوو کارونو یا روزګارونو ته هم دوام ورکړي لکه یو خبریال به چې مخکې خبریالي کوله هغه چیلې اخیستې دي خو نوموړي وسو دغه دواړو کارونو ته دوام ورکړي تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې
خبریال ګل حسین مومن د کور چیلې وستلې او نږدې شارته څراونې له بوتلې دي
کچ وړو
ګل حسین مومند د دوه پاکستانی میډیا ادارو سره په تنخواه کار کاو، خو چې د مارچ په میاشت کې د کرونا لاکډاون ولګید نو د ریډیو او ټی وی چینل له خوا یې تنخواه بنده شوه. دراته په واتس اپ یو میسج وغوښت چې د خپل ټی وی مشر ته لیکلی چې د ده د میاشتې تنخواه ورته ورلیږی او که نه. نو مشر ورته په ځواب کې لیکلی چې نه، ځکه د کرونا د لاکډاون له وجې په ټولو ضلعو کې د دوی د خبریالانو تنخواه یې بنده کړې ده.
څنګه چې اته زره به راله ټي وي را کول لی او دغسې به پر رپورټ راله سي آر ایس ایس 1700 روپۍ لګاو. داسې به بیا مونږ په اشتهاراتو کښې هم خپل اخبار دپاره آیین سره هم زه کار کوم، نو هغې کښې هم مونږ وتل، نو دغه 22000 روپۍ پورې به مونږ خپل دغه ایستل. خو کرونا چې راله نو بس سخت خراب کړلو. نو بیا مې سوچ دا کوو چې یاره دا په دې خو کار نه کېږي، نو مزانله مې دا چیلۍ پیدا کړلې، دا ټولې اته سره چیلۍ دي. نو د سهار شپږ نیمې 9 بجې را خلاص کړم، دغه 9 بجو پورې دې سره خپله ډیوټي کوم، بیا دې نه ځمه خپل صحافتي اقدامات هم ترسره کوم، بیا 3:30 بجې بیا دې له راځمه.
د مې په 19 د وزیر اعظم پاکستان لخوا ټویټ شوی و چې دوی د مستحق او بې روزګاره خلکو سره د احساس ایمرجنسی د پروګرام د لاندې امداد هم کوي، او په دغه ورځ د پاکستانی سرکاري رسنۍ د ای پی پی د یو خبر تر مخه د مارچ د نیمایي نه تر د مئی در د نیمایي پورې 13 میلیونه خلک بې روزګاره شوي. په دغه بې روزګاره شویو کې ډیرو خلکو بیا جاب سویچ او یا متبادل کارونه شروع کړل، خو څومره خلکو جاب سویچنګ کړی دغه ډیټا نه خو د حکومتي ادارو سره شته او نه بیا د لیبر یونین او یا د بل چا سره.
د دې صرف تاوان مرګ دی چې دا تانه مړ شي. ساروی 2 ګنټې ټایم دی له سار ورکوم، او 1.5 ګنټه زه دې له مازیګر ورکوم، خو اراده مې دا ده چې کله دا ډیر شي انشاءالله نو دې له به زه یو کس خامخا ساتم. بچی مې 15 دي، څلور پکې سکول لځي دې وخت کې، نو اوس مې یو موټرسایکل اغوستی دی، نو بس په هغې باندې سار هغه بوزو سکول ته. په دویم ورځ د 100 روپیو پټرول ورواچوم.
سید محمد په یو غیر سرکاري سکول کې استاد دی. د کرونا د لاکډاون په ورځو کې په کور شوی او د سکول تنخواه مکمل بنده شوی وه، خو دی وایي چې همت مې ونه بایلو او د یو ملګري نه مې د هغه رکشا په ډرایورۍ ونیوله.
نو بس که قسم مې نه دی، قسم مې کو سرجي، اوس هغه زما رزق په ماته راځي، نو بس قسم ورته ووایه په حلاله روزۍ ګټلې کې شرم نشته. چې ته اوس شرمېږې، قرضه وړی کېږي، بل ته لاس نیسې، نو د هغې نه زه یم. ښه خبره دا ده تا ته هر یو کار په مخه راځي چې په هغې کې څه برایي نه وي، نو کولی په کار د شرم نه دی په کار.
د پاکستان ورکر فیډریشن نیشنل کوارډینیټر شوکت علي انجم وای چې دوی ډیر کوشش کړي چې د هغه تنانو چې متبادل روزګارونه شروع کړي ډیټا یې معلومه کړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. البته داسې تنان ډیر رپورټ شوي چې نوې نوکری یا مزدوری او یا بیا خپل روزګارونه شروع کړي دي.
پاکستان ورکر فیډریشن سره یا حکومتي ادارې سره خو به عادت شمار نه وي، خو دا په زرګونو لکونو جوړېږي. لکه تاسو د خیبر پختونخوا خبره کوئ یا مل خبره کوي، دا ډیر زیات ورکر چې دنه په دې متاثر دي، او هغه متبادل ځان له غریبانان دیاړي، یا چې دنه بعض خلک زمیداری کوي، بعض خلک سبزی منډو کې چې دنه ټیلی لګي د سبزی. دا یو اهم جز دی چې هغه غریبانان خو ځان له روزګار ګوري.
د احساس ایمرجنسی کیش یا امداد په پورټل یا چې یو څوک ورته د پیسو د مرستې لپاره درخواست ورکولی شي، ورته د لاکډاون په 2 میاشتو کې د ای پی پی د خبر تر مخه 40000 خلکو درخواستونه ورکړي. د وزیر اعظم د سماجی حفاظت او د غربت ختمولو پروګرام خصوصي مرستیال ډاکټر سانیا نشتر د اکتوبر په 8 ویلي چې تر دې دمه دوی د احساس ایمرجنسی پروګرام د لاندې د 45 میلیونو خاندانونو نه زیات خلکو سره مرستې کړي، خو دا یوازې د کرونا د لاکډاون نه دي، بلکې دغه مرستې د دغه پروګرام د لاندې د تعلیم، صحت، لنګرخانو او نورو منصوبو په لړ کې هم شوي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دونکو تاسې واوریدله چې د کرونا د مخنیوي په هدف د لګول شوي لاکډاون پر مهال ځینو خلکو متبادل روزګارونه شروع کړي وو. اوس که څه هم دغه لاکډاون ختم شوی، خو بیا هم دغه خلکو دغه کسانو خپل روزګارونو ته دوام ورکړی. اوس هم راځو دې ته چې په سوات کې د زراعت تحقیقاتي مرکز غړي وایي چې په ملکن ډیویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع شته، خو کروندګر ورته پام نه لري. بلخوا کروندګر وایي چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومت د مرستې ضرورت دی. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو ذمہدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونو کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولي وو. اوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي ښه کامیاب دي. دلته په سواد کې خډیر دغه دی دا په آسانه کېږي، ځنګلي ډېر زیات دي، ډېر زیات ځنګلي دغه دی دا زیتون دي. په کار ده چې دا قلمیان شي نو ډېرو خلکو ته به پیدا ورسي، ډېر قیمتي دغه دی. ما خو تقریبا 200-300 بوټي لګولي او نور هم دا لګي هم لګوم. دغه تقریبا دا 300 ونې کوي دغه 10-15 من پورې زیتون کوي، 30-40 کیلو تیل کوي.
د بریکوټ یو بل تن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسۍ کار کوي وایي چې د مشغلې په توګه کلی کې د خونانو په ونو کې د زیتون بوټي لګولي ول، اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي.
زمونږ حکومت چې دی هغه د خلکو رهنمایي وکړي، خلکو له سهولیات ورکړي، دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر. نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دنه په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي. مونږ له به پیور تیل میلاو شي د خوراک، مونږ له به اچار میلاو شي، او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورټ کوو.
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستونکو ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمه د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور پسر دی.
ملکن ډیویژن چې ګونو سردار زیتون لپاره بهتري دغه رې د دې چې کم انوایرنمنٹ کې فرندلی دی، کړه انوایرنمنٹ دوست ورته وایو، ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سر دا ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي. یو کړه دې دغه دغه رې بل زیتون سر ته صفا ته رزق په قران مجید کې و پھیرے راغل لے آدھر انسان دا فرار بے انتہائی دیر خدا ہے. نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې د زیتون کروندو خامخا وکړي او د سواد ته بوهار لپاره بالکل فټ دی.
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي، ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې.
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دی زمیدار مل خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کمه راځي، تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته پرې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ول ورکو چې هغه په کې بهترین اقسام ولا گئی پیونکاری کې موږ وسره مرسته کوو. زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي.
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خپې دوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي، هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایتو عمل وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان ویلي چې د نړۍ د نورو سیمو په څیر په بلوچستان کې هم د هډونو د کمزوري د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ډاکټرانو په وینا په صبح کې په 15 خزو کې 3 او په 15 نارینو کې یو نارینه د هډوکو په کمزوري اخته دي. نورحال لکوټه د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
شلم اکتوبر د استو پروسس یا د اډو د ناروغي د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د کوټي د شهیدانو په لایبرری کې و غونډه وسوه. په دې غونډه کې د ناروغي په اکله و شجنه او ځوانانو ته د اډو د کمزوري د ناروغي او لدې ځان د ژغورنې په اړه ډاکټرانو وینا وکړې. د پاکستان د استو پروسس سوسایټي مشر ډاکټر لال کاکړ وای چې د هواد نور برخو په چیر په بلوچستان کې هم د اډو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دې په خبره چې په پنځو زنانو کې درې زنانی او په پنځو نارینو کې یو نارینه د اډو د کمزوري د ناروغي سره مخ دی.
زموږ وطن خو چلو پراخ دی، مګر په لاهور، کراچي، بمبئی رنګ شارو کې خلک په خالی پلیټو کې وسیږي او د لمر اکسپوجر ورسره نسته. لاغی علاوه ډایټ غربت زیات دی، بیلنس ډایټ نسته. په خوراک کې، په میوو کې، په غوښه کې، په مایع کې دا شیان زوري په خوراک کې. او درېم ورزش اکسرسایز is work was marked team botanics mushti ba kwat shar ki to na da work itiban basam nasta da am sri da par mushpotan ki bi khib da zanan da par bi khin nasta bal resho che da har doim balki dream dream balki doim shaz mutasira da mushti da watan ga har dream chalaram pinzam nar mutasira di
ode gund ta da zarat ya kashto karwande subai wazir zmarak khan chak zai hum waragali aw we wel che pa kwata aw da subai pa nur barkh ki da work la para da parko nishtwali یو لوی ستونزه ده. خو اوسنی حکومت په کلیزه بودیجه کې د مالی مشکلاتو برسیره د پارکو او د لوبو د میدانونو جوړولو لپاره لوی رقم ځانګړی کړی دی.
دا خبره چې کوم ډاکټر لال کړی و نه جوړی و چې هغه په بدن کې چې لکه یو درخت چې دننه کوکلاسي او د باندې تسم ویني، نو د انسان په بدن کې داسې نه جوړی پیدا کیږي. او دا هم د ویل دا په شوزو کې راځي زیات خو په نارینه کې هم شروع شوی دی. خو ان شاء الله دا د خبره صحیح ده. نو پارکونه خو موږ جوړو وسنګ ویني جوړو. دا خو یو رقم انوایرمنت چې ماحول دی په پارکو سره هغه ډېر ښه مختزي آب و هوا باندې ډېر اثرات اچي او د خلکو دپاره یو د تفریح مقام دی هغه جوړیږي. نو ان شاء الله پر دې باندې حکومت کارونه روان دي. کوم چې د لوبو میدانونه دي موږ څومره ډېر جوړ کړو پاربور پیورتي شي دغسې پارکونه دي دغسې هلته دا ټول کوم چې شعبې دي په دې کې حکومت غواړي چې کار وکړي. خو وسایل دومره نشته. نو ان شاء الله کرا کرا په دې کار کوه مشکلات به د مقصد ډېر کړو.
پر دې مهال ډېری ډاکټرانو پر خلکو زور ورکړی چې هغه دې د اډو د ناروغۍ څخه د خوندي کېدو لپاره په هر عمر کې ښه خوراک، بیا په خاصه توګه میوه خوړل، په ورځ کې یو ګلاس شیدې څښل، ورزش کول او پر وخت باندې د ځان ټیسټونه کول مهم وګڼي، ځکه چې دغه ګامونه د یاد سوي ناروغۍ څخه د ځان په ژغورلو کې مثبت رول لوبولی سي. وروسته د هډو د ناروغۍ څخه د اغېزمنو مریضانو لپاره کیمپ لګېدلی و، چیرې چې د ډاکټرانو له لوري ناروغان مفت وکتل شول.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی